سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کوو. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له یوې درنې چاودنې وروسته اور لګېدلی چې له امله یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د لومړنیو راپورونو په اساس لږ تر لږه یو کس وژل شوی او تر 160 نور ډېر کسان ټپیان شوي دي. چاودنه نن سهار په یو ګودام کې شوې او په ټول کې تاشکند کې لړزې حس شوې دي. په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه او د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوي. د دغې پیښې 24 قربانیان په سیمه ییزو روغتونو کې تر ځانګړي او جدي پاملرنې لاندې دي. چارواکي د پیښې په اړه څېړنې کوي، مګر د ګودام دقیق محتویات چې د انټرلوجستیک په نوم د یو شرکت دي نه دي په ډاګه شوي. د بریتانیا حکومت له افغانستان او اوکراین او هانګ کانګ څخه دې هیواد ته د کډه شو 23 کالو کم عمر زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیون پاونډو مرسته اعلان کړه. د بریتانیا حکومت په خپلوي پاڼه کې په اعلامې کې ویلي، مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولی شي د دغو مرستو د یوې برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلامیې له مخې دغه بنسټونه کولی شي له زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونه مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په اعلامیه کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو په ټوله کې ویل شوي چې د دغو درې واړو هیوادو 1 لک ماشومان او تنکي ځوانان چې په بریتانیا کې میشت دي رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو تړلی او خبرلانې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم راډیو مدیر سلطان علي جوادی او خبرلان سیف الله رضایی او مجتبا قاسمی تر 5 ساعتونو وروسته پرون بیرته خوشی کړل، خو راډیو لا هم تړلې پاتې ده. د راپورونو له مخې طالبانو د دې راډیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې راډیو نشي پرانستلی. د افغانستان د خبرلانو مرکز په دایکندي کې د دې سیمه ییز راډیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او دا عملي غندلی دی. طالبانو لا د دې راډیو د تړلو په اړه څه تبصره نه ده کړې. مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتو له هغې ډلې بدخشان کې یوه راډیو تړلې وه. او تر نن سهار د نګورنو قرهباغ له سیمې څخه باندې 15,000 کسانو کډه کړې او ارمنستان ته تللي دي. دا خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویان دی نازلي باغدا سریان نن کړې ده. له سیمې نه د خلکو د جبري کډې لامل د آذربایجاني ځواکونو د بریدونو دوام دی. له نګورنو قرهباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبر دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیره دا څرګندوي چې د دې لانجمنې سیمې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتو غوښتي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه، میکروفون ستاسو پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانی یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي په افغانستان کې د کورنیو یوان دښنه پاکو بوته نه لاسرسی دی. هغه اوتمبای وایي پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې ویل د افغانستان خلک د وچکالۍ په وجه په شدت متاثره شوي دي. هغه زیاته کړه افغانستان هغه هیواد دی چې نږدې 80% خلک یې پر کرنه متکی دي او اقلیمي تغیراتو او د اوبو کمښت د دوی پر ژوند ویجاړونکي اغیزې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د افغانستان خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او پاکو اوبو ته لاسرسی د دوی اولویت دی. له دې سره هم مهاله د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان کې پاکو اوبو ته نه لاسرسی د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. دغې ادارې پرون پر خپلې شبکې ویلي په افغانستان کې خلک په ساعتونو په کتارونو کې ولاړ وي څو د څکلو، پخلي او د حفظ الصحې لپاره پاکې اوبه ترلاسه کړي. دغه کمیټې زیاته کړې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یوځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. له تاسو یو رچی ساسي په سیمه کې پاک اوبو ته لاسرسی شته او کنه؟ او د همره ته وای چې په څه اندازې اقلیمی بدلون ستاسي سیمه اغیزمنه کړی ده. آیا تاسو په خپل سیمه کې د پاکو اوبو لکه مخت سره په ټوله کې مخامخ یاست او کنه یاست؟ او که چیرې مخامخ یاست، تاسو د څکولو همدارنګه د پخلي لپاره اوبه له کومه ترلاسه کوئ؟ تاسو کولی شئ چې همدا شیبه د ازادي راډیو دغې واتساپ شمیرې ته چې زه یې تاسو سره شریکوم زنګ را ووهئ، او په دې تړاو موږ سره خپل نظرونه او همدارنګه دا چې په سیمه کې مو اوس وضعیت څنګه روان دی، د هغې سیمې د وضعیت په اړه او همدارنګه د اوبو د کمښت په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. 00 2 2 4 4 4 تاسو موږ د واتساپ شمیرې ده. تاسو کولی شئ چې همدا شیبه موږ ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه او د سیمې وضعیت را سره شریک کړئ. په پروګرام کې یوازې نه یم، میلمه هم لرو. زموږ میلمه قدرمن پوهان استاد بشیر دوتیال دی. دوتیال صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دوتیال صاحب په پیل کې راته په دې اړه ووایاست چې د افغانستان په اړه باندې په ملګرو ملتونو کې د وچکالۍ او همدارنګه د اقلیمي بدلون او د چې اغېز یې څومره په افغانانو کړي دي په دې اړه باندې خبرې کېږي، او یو اندېښنه څرګندېږي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته لاسرسی نشته ده، یا په ټوله کې اقلیمي بدلون د نړۍ دغه هېواد ډېر ځپلی دی. څه کول پکار دی، یا که ووایو چې په دغې سې وضعیت کې چې اوس مال افغانان دي او په زیاتره ولایتونو کې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي، هغه د څکلو اوبه چې خلک یې ترلاسه کوي څنګه ورنه ساتنه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو همکارانو او خپل ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل صحیح ده، اقلیمي منفي بدلونونه په ټوله نړۍ کې احساس کیږي، خصوصا په مرکزی آسیا او دی آسیا غرب خواته، او اخر هیوادونه چې څه ناڅه د استوا کرښې ته نږدې دي او څه د تودوخې درجه پکې لوړه ده. په دې ټولو کې اقلیمي تغییرات روان دي او وچکالي علائم دي، یعنی دښتې د پراخېدو په حال کې دي. البته د سمندرونو خواته هغه هیوادونه چې ساحلي دي هغلته هم اقلیمي بدلون راغلی ده. همدا اوس تاسو خبر شوی چې په بنکاک کې چې هغه ساحل ته نږدې د بارانونه ووایي کې ډېر شدید باران شوی او سیلابونه راغلي دي. په دې ترتیب سره په وچو سیمو کې د اقلیمي تاثیراتو منفي اغېزې یو رقم دي، او هغه چې د اوبو تر غاړه دي هلته هم بل قسم دواړه د ګواښ سره مخامخ دي. په هر ترتیب سره د ملګرو ملتونو سازمان د چاپیریال ساتنې ادارې او علمي مراکزو کوشش شروع کړی، تلاشونه شروع کړي دي چې هغه لارې چارې ولټوي چې په هغې سره ګلخانهیي ګازونه راکم شي، د انرژي مصرف او د انرژي نوې ته تغییر ورکړي وار په وار، او بشریت داسې راهنمایي کړي چې وار په وار سره دغه اقلیمي منفي پیښې کمې شي، او په طبیعت باندې هغه ډېر فشار چې راغلی ده هغه مخه ونیول شي، او د دې په عوض باندې د ځمکې شین کوشش زیات شي، پراخ شي، او خصوصا اوبو ته توجه وشي. اوبه یوه طبیعي منبع ده، او مخکې څو کاله پخوا، 40 کاله 50 کاله پخوا اقتصادي معادله نه وه. د لومړي ځل دپاره د دوبلین په کنفرانس کې په 1991 کال کې اوبه د اقتصادي مادې په توګه وپېژندل شولې. معنا دا ده چې اوبه به بیه لري، اوبه دپاره باید پلان ولرو، اوبه باید مدیریت شي، او اوبه عرضه او تقاضا لري. حال دا چې په هغه وخت کې عجیبه خبره وه که موږ یو چا ته ویلي وای چې اوبه راباندې خرڅه کړه یا اوبه در باندې خرڅومه. موږ تاسو دغه سپینګیري بوډاګانو دوی ته که پوښتنه وکړو چې تاسو یو وخت اوبه خرڅولې او اوبه مو اخیستلې، وای نه، موږ په ژوند کې دا خبره قطعا نه وه. اما اوس دا اقتصادي ماده ده، او قلت نور هم احساسېږي متاسفانه. دا قلت اوبو هم جاري اوبه د ځمکې په مخ اوبو کې کموالی راځي چې هغه د روجونو وچېدل دي، هغه د یخچالونو د اوبو زر ویلې کېدل او د یخچالونو تشکېدل دي، او هم زیرزمینی اوبه تر ځمکې لاندې د اوبو سطحه کال په کال ټیټېږي. دا معنا دا لري چې موږ د ځمکې زیرزمینی ذخایر دوباره نشو چارج کولی. ډیسچارج او انچارج توازن کاملا له منځه تللی ده، دا مدیریت کول غواړي. دغسې روزمینی اوبه یا د ځمکې پر مخ جاري اوبه دا هم مدیریت کول غواړي. متاسفانه افغانستان په دغه دواړو برخو کې ناکام ده، اما لارې چرشته دي. کاملا هایدرولوژي، هایدرومتري، تخنیکي وسایل، پوه او تحقیق دا موږ سره کومک کوي چې موږ د دې فاجعې مخه ونیولی شو.
اوس چې په افغانستان کې په دغه برخه کې عملا څه کار نه ده شوی یا داسې څه خاصې پروژې نشته، د یوازې د قوشتېپې کانال ده چې په هغې باندې ځینې کسان وایي چې کار ولاړ ده، ځینې وایي چې نه روان ده. په ټوله کې اوس مال په افغانستان کې داسې ولایتونه دي لکه موږ سویل ته وګورو، هغې ځینې خلک کډه کېدو ته اړ شوي دي. د دغې سیمې خلک چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، دغه د اوبو د نشتوالي موضوع ورسره نورم پراخیږي، ځکه ورځ په ورځ باندې نفوس ډیریږي. او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي یا مدیریت یې ونه شي، څومره خلک به مجبور شي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته وکوچېږي؟
دغه اوس هم موږ دا بده پېښه ګورو چې خلک د وچکالۍ له امله خپل ځایونه بدلوي، اما دا په هېڅ صورت سره د اوبو په منابعو فشار نه کموي. همدغه نفوس هر ځای چې وي اوبو ته ضرورت لري، خو زیان به دی کله چې دوی خپلې سیمې پرېږدي. هغلته ډېر نور منابع، اقتصادي منابع او امکانات دي چې هغه هم له لاسه وځي متاسفانه. خو دوی هغه ځای ته ځي چې هلته که په یوه ثابته اندازه د اوبو منابع وي او دوی ورځي، نور هم په باندې فشار راځي. دا په خپله یو بې توازني ده. مهاجرت او ځایونه پرېښودلې چاره نه ده، بلکې موږ باید د اوبو مسیر، د اوبو ذخایر او دا موږ مدیریت کړو. د دې دپاره د کانالونو ایستل شته دي، د دې دپاره ژورې څاګانې شته دي، د دې دپاره موږ کولی شو چې لکه تاسو ویلي بندونه جوړول یا دا د قوشتېپې کانال په شان ده. خو خیر، قوشتېپې کانال خو یو کانال ده، دا خو دومره نه ده. حال دا چې افغانستان د اوبو شپږ حوزې لري. خو د بعض کتابونو کې اکثره ماخذو کې تر اوسه موږ 15 حوزې پېژنو چې هغه آمو حوزه ده او هریرود ده او هلمند ده او د کابل د سیند حوزه ده او بدخشان سیندونه دي دادي. اما شپږمه حوزه موږ نه ده شامل کړې چې هغه د افغانستان د جنوب سیندونه دي، دغه پکتیا او پکتیکا په دغه ځای کې. دا هم یو مستقله حوزه ده. نو موږ په دغه 15 یا شپږو حوزو کې 15 دي. دا موږ منلې زموږ د اوبو ادارې هغه وخت چې د آب و برق وزارت او بیا وروسته د اوبو د مدیریت کمیټه واسوله، په دې ټولو حالاتو کې دا 15 حوزې پېژندل شوي دي. ولې زه پېشنهاد کوم یا دغه نوی نظر باید داسې وي چې موږ شپږ حوزې، ځکه چې د اوبو مدیریت کول به راته اسانه شي. ډېر ښه به توضیح کوم. او د اوبو حوزه کله چې د سیندونو منبع مستقل وي، جریان مستقل وي، البته دا به مرستیالان لري، بل ځای کې به یو بل اثر یو ځای کېږي، خو مستقل منابع او دا چې یو بیزین او حوزه جوړی، نو پشپګو برخو پشپګو حوزو باندې ویشل شو. په دغه شپګو حوزو کې مونږه شپږ ویشت ډیر خدي اوبو لرونکي چې ټول کالو بل رسیدونه لري. اما که دیو سره موسمي خوړونه چې د بارانو په وخت کې اوبه جریان پیدا کړي، هغه هم ورسره حساب کو، نو بیا ډیر زیات سیندونه او خوړونه کېږي. او د دغو سیندونو میلان ډیر زیات ده، ډیر په شدت سره دا اوبه له لاسه وځي. په هرو لسو کیلومترو کې تاورې اوسط موږ دې ته یو سرکوب ورکولی شو، یعنی موږ یو بانک پرې باندې جوړولی شو چې هغه لازمه ارتفاع ولري، هم د ځمکو د آبیاري دپاره، هم د برق د تولید دپاره. دواړه ډوله بندونه موږ کولی شو، هم ذخیروي بندونه او هم انحرافي بندونه چې کنترولي دي، او یو کانال ورځنی استلی شو. په دغه ټولو سیندونو باندې که که دغه دواړه ډوله بندونه جوړ کړو او کانالونه ورنه وکاږو، په کافي اندازه دغه اوبه موږ خلکو ته بالکل کفایت کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته را وګرځم. اوس هم یو اورېدونکی لرو، اورېدونکي ته به ورشو. سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام. سلام خورجانې، تا ته میلمه ته اورېدونکو ته نبیوله زبلې د شیبه له غزنې خبرې کوم.
زبلې صاحب له غزنې نه په خیر راغلي، ستړي مشي. زبلې صاحب، د غزنې د وضعیت په اړه ته وایه. پاکو بوت هلته لاسرسی څنګه ده؟ که ته مالته پخوا چینې ډېرې زیاتې وي، او په هغو سیمو کې چې که څه هم غرنۍ وي، چینې پکې ډېرې وي، پاکې اوبه په کې اوس څنګه د وضعیت
ډیره مننه ما خو د زابل پکله درته ویل خو خیر پښتنه غزنی تراله نو غزنی خو لنی کمرغه ډیر ښه بندونه لري نو هغه بندونه سی مثلا ک په ژمی کې بارانونه وسی نو تپن پټول ولایتو کې په ژمی کې بارانونه یې نو غزنی د دې جوګه کیږي په ژمی کې بارانونه وسی هغه بند ذخیره ډکیږي بیا په دوبی کې هغه د کچناڅه یعنی مفیدی استفاده ممکن نو لوبونه برخمن دي واقعا دا یعنی د پدې ملما تر مشه هغه د کچیرته په یو سیمه کې بند وسی بیا تر هغه لاندې شاو خوا سیمه کې تپن سي چینې به بهیږي چینې به پیدا کیږي نو
په غزنی کې خلک څاګانې کیندي نلونه شته په کومه طریقه خلک پاکو به ترلاسه کوي
تقریبا په ځینو کورو کې څاګانې دي په ډیری کورونو کې څاګانې دي بلی د سیندو به همسته خو د څاو به ډیری سي استفاده کوي پاکو به د څا دي هغه سیند ته داسې خلک یو حد تر یو حد داسې په شت سرګنه ورته ګوري له څا نه استفاده کوي
او پاکو به ته لاسرسی د خلکو څومره ده یوازې همدغې څاګانو باندې متکی دي که کوم بله لارې ورته سنجولې ده او څومره خلک د اوبو قدر کوي ساتنه ورنه کوي بې ځای نه مصرفوي
بېشکه د غزنی د یو کلی په هکله به درته وایم روزه سي د غزنی ښار ته سي روزه نږدې یو کلی ده یو غټ کلی ده ډېر پر نفوسه کلی ده هلته یو مبارک زیارت سي د خوجوبلغار بابا له هغه زیارت سره د لغره نه دغسې دغه په څنګ کې اوبه را بهیږي دغه ټول کورونه دغه ټول کلي سي په سواو کورونه دي نیم ښار همدا کلی ده تقریبا نو هغه له هغه ځای استفاده کوي ډېر پاکی او سالمی او بده دی پاکی باکی منده خپل کورونو کې تهان وهلی دی او له هغو پاکو بونه استفاده کوي
زابل پاړم درنه ورو تاسو په پیل کې ول چې زابل پاړم یو وخت لوي مهرباني وکړئ
ډېر مننه کوم زابل ته راتیات کو زموږ خاصلن زابل ځای ده نن ترغنده بل سوال کې لکه څنګه سي له نوم نه جواب ده ارغنده یو شنه سرسبز ښکلی سیمه ده نو د دې ښکلی په منځ کې یو ډېر ښکلی سیند را بهیږي هغه سیند تقریبا هم دوبی هم یعنی ژمی بهیږي داسې اوبه دي چې فکر کوم د افغانستان په سطح به سالمی پاکی مفیدی او رڼې اوبه وي نو زموږ د ارغنده بل سوالې وګړي لډیر او شو پاکو او خوندور وبونه برخمن دي او لملمنه دا پښتنه کوم چې الته ارغنداب سي یو غرنی سينما د یاندي دا وبس راځي له لور خو ټولي په ډباره کې راځي ایا دغه کچیرته مثلا دغه سرکولی د وبوس کوم مرزوري تر راځي دغه کاغه ډیری ډبرې ووسی هغه د ډبرو شی پاکي او مفید وبي ک خاورین خورین ځکه ووسی د خوراک او چاک لپاره تاسو کوم ووته په شس ترګه ګوري مننه
مدنه کور و دان زابلی سیب چه غزنی نماری کنی ولی و مکتر ما در دوار و لیتون وزید چلیک کور و دان آوریدون که تاسیم که ولیشی به هم تاسیش میره تکرارم 00 00 00 دو ویشتی ولست تلر ویش شپک سوا و یو داس مک در دا ورساب شمیره ده هم داشی به که ولیشی زنگ وحید و خپل د کلی و سیمی پاک لبانده چه پاک و بوده سمره لاس رسای لره سمره مو پا سیمه که پاک و بشت ده پا دیاره مکسره خپل د سیمی وزید چلیک دو دیال سه پس تر از ما ده اوریدون که پختنه داو چه کمی او بود خورو لپاره خیلی مناسبه دی هغه چه در دبرو نرازیه هغه چه او دول خورین او باوی
دیره که پختنه او کده معلوم داره خبره ده هغه او بچه در دبرو نرازیه او معمولا زیادتر او بده غرونو نسرچینه اخلی که کاریزونه هم دیده دبرو دی چگو او دی اکمان دی شگه یا ریگ منظر اوزی او که چینی دی او که داغه خورونه او سندونه دیده داشی او بدی از منگ عوام خلق برتا زیگه او بوایی البته دی کمیا دی لحاظ هم سپکی او با او درنی او با یا آب سنگین و آب سبک ستاری چه صابون پکی سنگ حل کیگی سمر حل کیگی داری او با خصوصیت دی بلی اون کم دی تیگو نراتی ریدون که او با خی او با دی لحاظ دی پارا ولی منگا دا نمایو چه خوری نده خور دزمکونه چه تیری گاگا با بادی او با وی خی او با بنوی خور هم دوار دولالا یا وازی منرالی خور ده چه پدی که عضوی مواد کم دی هاگ خور چې عضوي مواد زیات لري نو هلته د خاورې محلول جوړیږي په کله چې د خاورې محلول جوړ وشي دته بوټي هم خوا د کی یو شور مایکرو اورګانیزمونه په دې کې د ودی امکانات برابر وي. حال دا چې په ډبرینو سیمو کې په تیګو کې او په شګه کې او هغه خاورې چې خاورې وي باوجود چې دیوالې منرالي خاورې وي عضوي مواد کم ولري هغه ته اوبه زیږې غوندې وي خوندورې وي او د میکروبونو نه تشې وي. مایکرو اورګانیزمونه بکتریاګانې او نور ژوندي موجودات په اوبو کې هغه وخت پیدا کیږي چې اوبه ډنډ شي یا اوبه په جبازارونو کې روانې وي تیرې شي یا هم داسې ښه پوره د عضوي موادو لرونکو خاورو نه دا تیریږي په هغه وخت کې نو د اوبو کیفیت یو څه خرابیږي. اما هغه اوبه هم بیا مګر د استفادې دپاره دي، هغه نه باید کار واخلو، مونږ د زراعت دپاره بیا هغه بهترینې اوبه دي، د کبانو د روزنې دپاره بیا هغه اوبه دي. اوبه خو یوازې داسې نه دي چې د څښلو دپاره دي، اوبه د انسانانو د څښلو دپاره، د حیواناتو د څښلو دپاره، د صنعت دپاره، د زراعت دپاره، د کشتیرانۍ دپاره، د کبانو د روزنې دپاره. د اوبو استعمال موارد ډېر زیات تر ټولو حالاتو کې مونږ هر ډول اوبو ته ضرورت لرو، اما د څښلو دپاره دغه اوبه بیا پاکې دي.
دوتیال صاحب، پخوا په کابل کې په ځانګړي ډول په غرونو کې لکه د چل ستون ته نږدې هلته چې کوم غر و په دې کې ډېرې ښې چینې وي، خو اوس وخت تېرېدو سره هغه وچې شوي دي. که شکردرې وګلدرې ته وګورو یا پرزې ته وګورو، هلته پخوا ډېرې ښې چینې وي چې خوړونه و واړه واړه، او د دغې اوبو نه په عامه توګه باندې خلکو استفاده کول او اوبه هېڅکلې، خو اوس هغه اوبه کمې شوې دي او کښته دم ډېرې زیاتې خیرنې شوې دي، که وایو کثافات ورسره یو ډول یو ځای شوي دي. دغلته خلک څه کولی شي په ټوله کې که دوی وغواړي چې د سیمه کې اوبه وساتي یا چینې وچینې شي؟ خلک د اقلیمي بدلون په وړاندې باندې دوی مبارزه کولی شي چې هم اوبه پاکې وساتي او هم د دغې چینو وچېدو مخه ونیسي؟
بالکل، ډېره ښه موضوع مې یاده کړله. د ملګرو ملتونو یو سپارښت، سپارښت یې همدا ده چې اوبه باید چټړې نه کړو. دا اوبه د ویالو، د سیندونو نه نیولې د ځمکې لاندې اوبه تر لوی بحرونو سمندرونو پورې، په سمندرونو کې د پلاستیکونو جزیرې جوړې شوې دي، او دا د انسان د لاسه، دا د انسان د بې احتیاطۍ د لاسه. او موږ هم په خپل وطن کې بې احتیاطۍ کړې ده، ښه پوره بې احتیاطۍ مو کړې ده. تاسو د اوبو مثالونه وویلې، موږ یو وخت کابل اوبه ټولې د قرغې د بند نه وې، دغه نلونه هم دغسې تقسیمات شوي وو. د پغمان نه دغه اوبه چې راتلې داسې په خواجه مسافر باندې، بیا دغسې دا د حضرتانو صاحب ځای ته دی ته، دا بیا داسې سیلو شاوخوا داسې راتللې یوه لارې تر پوهنتون پورې راتله. موږ چې محصلین وو دغه پوهنتون ته دا ویالې چې رارسېدلې وه، دلته دا بمبا او نل و دانه و دا دی پانچون ساحه چوله دی دقه و بونه چه دی پغمان نراته برکه دل. البته دا لگ بر غلط پورته پا دست پین کل افشار و پا دیزی که دیقانان و هم زمکم پی کرلی و دا خلق و باقصوت هم تلی دا و به خدا دی پانچون باقوان هم با بعضی وقت اسی دی پلت خلیق تر حد تر چلون پر ورق لی و دا خلق و تو بیوی دی حقابه پانچون، حقابه پانچون هست تر دیزی پر مگ دین استفاده کوله. پا خپل هرگ دا دی باقوش سره او دی باقوش نبیه دلته یو ویل راغلی و جوی شیر ورته ویلې دا داسې د افغانان نه را تېرېدله، د پل باغ عمومي، پل باغ عمومي نه ارګ ته ننوتله، د ارګ نه بېرته وتله بیمارو دا جای خیاط او دا چې ورته وایي تر دېزي پورې دا ویل ده، او تر دغه ارګ پورې تر دغه ځایونو پورې د دې کاملا رڼې پاکې اوبه وې. دا پارک ته نگاه کړه، ویلې چې تېرېدله ښه شفافې اوبه وې. ارګ په خپله څه شی د اوبو کوم امکانات نه درلودې، د همدې ویالې نه د ارګ چمنونه او دا ویارې کېدله د ظاهرشاه وخت کې. بیا د ظاهرشاه په اواخرو کې نل دوانی و دا مسایل و دا وشول. نو په هغه وخت کې خلکو په کابل کې، په ولایت کې، په ټولو کې د سیندونو، د کاریز او د چینو نه استفاده کوله، او ډېرې ښې اوبه وې، رنګ یې، خوند یې، هر څه یې طبیعي وو. کله چې نفوس زیات شو او دوی بې احتیاطي وکړه، اوبو کې اضافي خوراکي مواد، اوبو کې فضله مواد، پلاستیکونه، کاغذونه، دا بې احتیاطه ور اچوو. دغه اوس موږ ګورو، تاسو دغه د هغه یادونې وکړه، دا پنجشیر سیدل چې راځي، پنجشیر سیل چې راځي، د پنجشیر د درې تر اخره پورې، بیا د کاپیسا ته چې راځي، دغه کاپیسا په دې اوله برخه کې حصه اوله کوهستان، دلته د سیند غاړه کې هوټلونه جوړ کړي. دغه هوټلونه څه چې پخلی کوي، بیا د اضافي مواد، ایرې، خاکستر، د دیګونو، دا ټول په دغه سیند کې اچي. دا چې داسې کته تګاو نجراو دغسې داسې ځي، دا اوبه متاسفانه د خلکو صحت ته تاوان لري، په غځې کې بعضې خلک دا اوس هم دې نه استفاده کوي. د لوګر سیند هم دغسې راځي. کله چې دغه د سنګ نوشتې او بګرامي شي وکیو دې علاقو ته چې راشي دا اوبه نور د څښلو د هر څه نه وځي، رنګ او خوند د هر څه بدېږي. لنندر چې ښه په لوړه ارتفاع کې ده، دغه د چلچتون چې تاسو ویلې دلته دا ویلې دا تاته دا څو کاله مخکې پورې ډېرې با کیفیت او ډېرې ښې اوبه وې، مګر اوس هغه کیفیت نه ده پاتې او دا د خلکو بې احتیاطي ده. موږ دوی سره توجه نه ده کړې، ورته ویلې نه دي، ټول ماحول مو خراب کړ، خاوره مو هم ککړه کړه، هوا مو هم ککړه کړه، اوبه مو هم ککړې کړې. تنه د اوبو غم نه ده، موږ زموږ خلکو هوا دومره ککړه کړله، زموږ خلکو خاوره دومره ککړه کړه، اوبه یې دومره کثیفې کړې.
مننه کور ودان دودیال صاحب اوریدونکو به هم راوخلو. سلام، ستړي مشي، په خیر راغلی.
امازه فریدی خور، سلام علیکم، قبول
ک. علیکم سلام قاری صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. قاری صاحب، تاسو ته وایي ساسي په سیمه کې پاکو بوته لاسرسي څنګه ده او خلک کومو بونه استفاده کوي؟
اول خو سلامونه تاسو تاسو ملما تاسو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما په خیال لکه دوجال صاحب چې دا خبرې وکړې، ما خو یو خصوصي راډیو نه اوریدل کیږي، د موضوع نه خبر تر شي مزنګ درته وای. لکه دوجال صاحب چې دا خبرې وکړې، ما لږ خبرې واورېدلې. واقعیا د جوزجان ولایت، افغانستان د نور ولایتو په سیر باندې، اول خو ما مخکې هم درته ویلو پرې دي چې د جوزجان ولایت چې د یو رغزار ولایت دی، د تقریبا په دشت کې ټول ولایت دی، چار طرفه دشت دی ګونه دي. او بل خبره دا ده چې د جوزجان ولایت اکثره ځایونه دا وبه ترخی دي یا تروی دي، ترشي دي. او بل خبره دا ده چې مخکې به چې موږ دا کوبه وهلې پرځن د سانان بوم یوستله پر 10 متر باندې باندې وبه کولې، اوس هغه 10 متر 5 متر یا متر ترشي دي. په هر سرای کې چې کوبه وهل سوی ده، هغه کوبه دوه درې واره وچه سوی ده. معنا دا ده چې د جوزجان په ولایت کې وبو ته قطعا لاسرسی نشته. هغه ورځ ماته بخښنه غواړم، وخت و نه نیسم. هغه ورځ ولسوالۍ ته د قوشتېپې تللې وم، د پاره د تقریر د سخنرانۍ تللې وم، چې جامع ته د قوشتېپې د ولسوالۍ د مرکز دی. خلکو ماته وویل پښتو سره ته خو د رسنیو سره علاقه لري، کاروبار سره لري، د رسنۍ تاسو ته زنګ وي، تاسو ته پوښتنه کوي. یو نامتو شخصیت یې باوجود دی، خو زه نامتو شخصیت نه یم، په سترګو نابینا یو ړوند سړی. دوی دا شکایت ماته وکړه چې تاسو خو ته خو د رسنیو ته ووایه، د رسنۍ دې زموږ ږغ تر جهانه ورسوي، تر دې نظام دې ورسوي. مسؤولین د نظام دې باید د دې ملت حفاظت پر دې نظام باندې لازم دی، که پر دوی باندې، که پر موږ باندې، د دوی اطاعت لازم دی، د دوی چران لازم دی، د هر نظام چې پر دې نظام باندې، بیا پر ملت باندې شفقت لازم دی، او پر جهان باندې موږ اکلرو پرې دی. دا افغانستان چې دی، خیر دی، دا وسنی تعاونونه چې راغلي دي، انقلاب منقلب دی، منقلب په گشتار کې دی. دا جهان باندې موږ اکلرو، دا چې اکبرلرو چې افغانستان د دې جهان یو کلی دی. نو چې نور جهان اباد او دا یو کلی ورانی، باید دا جهان مشت زیل بنائی د وبو پروژې پولی کې مشت دا یو بوجه وړه مرسکو چې هغه لکه سړی چې مریض زکندنی یو، نو که وبو خپل تور واچي چې دا وبو دې استخره هغه سړی مړ دی ناری وي وبراکه. نو دا مرسکو څېری دا خو دې څه شکر، ولیکن مرسې دې وبو بندونه جوړ کې مر دې شش وبلرو. کچیری دا د قوشتې پروژه پلیسی دا اوس متاسفانه فکر کوم چې خلک نگرانی لري، څوک نه پریږدي. کچیری دا د قوشتې پروژه پلیسی موږ د وبو خواندان کیږو، دا اوس په جوزجان کې دا شي سرای خوري، دا سرای نسته چې یو کوبه او دوه کوبه نه یو غلی، هغه و چې سی بیا بلوي. اول پر 10 متر او نن پر 5 متر زه پر دې باندې بیرېږم چې درې کاله بعد و د جوزجان ولایت او مادن خیزه نفت خیزه ولایت مادنونه لري، زه پر دې بیرېږم چې سبا او بل سبا کدا کوبه داسې ولکیږي، د برمو په شکل سبا ولکیږي، د دې سره بره غاز راووزي، هغه ککړ مواد به راووزي، بیا به زاریات ور سره راووزي، بره به نو خلک وبه د کمه ځای.
پښتون صاحب، تاسو ول چې دا وبه ترشي دي، دا به خلک د سکول لپاره هم کاروي، دا څنګه شي باسي؟
دا ترشي وبه خوري، د مجبوري خلک ترخي وبم باز وخت شي، د مجبوري دا کوچان ترشي وبم شي، بیا دا کوچان څکی وستا به چرګان چې نه مال چرلري نه لپ چرلري، میږي په غاړه کې ویدلی، مالداري په غاړه کې ویدلی دي. افغانستان د خطاست معلومه ده چې یا مالداري ده یا زراعت دی، بل شي خو افغانان نه لري. هغه مادین چې لري هغه په سمه توګه نه استخراجیږي، که استخراج نه شي هغه موږ خپل په نقصو په پایده نه پوهیږو، ولې موږ مسلکي افراد او متخصصین نه لرو. نو دغه خلک چې دی ډیر په عذاب دي. یو ټانکر وبه فریدی یو ټانکر وبه خلک په 8000 په 9000 په 10000 اخی هغه یې هم نشنه بشیږي. نو دا وبره د کوم ځای مجبور شي دا ترخی هم چی شي دا تروی هم چی شي او که ډیر مجبور نه یا سرمایدار نو دا قدر دی چې سرمایدار به خوږی وړي هغه به دا خوږی او تروی سره وګړي بره به نو نیمې خوږی نیمې تروی نو کوي به دغه خلکو ته یې سال دغه وبو پیش کړی دی. خلکو ته اکثره مریضۍ دا وبو پیش کړی دي. اما ته د کوشتې پیو د ولسوالۍ خلکو راته وویل چې پښتون صاحب ته خو دغه شکایت وکړه دا جهان خو دې په زموږ پر آل باندې رنګ وکړي دا چې د حقوقي بشر نارې وي د بشر دوستۍ نارې وي موږ ته یې دا زیربنایي پروژې پولې کړي موږ ته یې د اوبو بندونه جوړ کړي موږ د تندې مرو.
پښتون صاحب تاسو چې نږدې د قوشتېپې ته تللي وي هلته کار روان و ورباندې که نه هغه کار ولاړ اوس
دا بله پریده جانې دا بله قوشتېپه ده د ولسوالۍ ده هغه قوشتېپه چې ده هغه د مزار شروسوی د کالدار څخه په نامه د قوشتېپې هغه بله قوشتېپه ده چې کار په روان دی یا سوسیاچین چې کار په روان دی هغه بله قوشتېپه ده. دغه قوشتېپه یو ولسوالۍ ده د جوزجان د ولایت مخکې په درزاو پورې مربوط وه اوس د درزاو جلا شوې ولسوالۍ ده ډېر غټه ولسوالۍ ده ډېر غټ نفوس لري.
دغه سیمې ته چې ستاسې دا ټانکر یادونه مو وکړه 8000 روپۍ خرڅېږي دا اوبه د کوم ولایت نه دروړي د خلک
دغه اوبه مې دغه جوزجان د ولایت راوړي هغه بیا د څوک یې د برمو ډکوي څوک یې د شو دریاب ورته وایي دغه ځایو ډکوي یو نوکې خوږې د برمو سره ټانکر کې واچوي او نورې دغه تروي اوبه هم په ګډې کې دا تروي او خوږې سره ګډې کې هلته پر خلکو په 8000 په 2000 په 10000 پلوري هغه هم شل شپې نه بسېږي.
مننه کور ودان پښتون صاحب موږ ستاسې او ستاسې د سیمې د خلکو غږ واورې د هیله مند یو چې چارواکي هم د خبرې واورې او یو څه دغې برخې ته رسېدنه وکړي. کور ودان چې زنګ ووهلی
و کور ودان سلامونه وایه ستاسې هم کور ودان زه خو راډیو نه شم اورېدلی په خیر اوسې.
مننه کور ودان ژوندي اوسئ چې د شبرخان د خلکو ستونزې مو راسره شریکې کړې. دودیال صاحب دغه ستونزه نه یوازې په شبرخان یا جوزجان کې ده بلکې په کابل کې هم موږ دغه سیمه دغه مشکل کتلی دی په نورو ولایتونو کې به هم وي چې د ځینو سیمو اوبه تروشي دي یا یو رقم ته لکه مالګینې چې وي که څوک ورباندې ظرفونه ومینځي هم په هغې باندې ښکاري د څکلو نه وي یا په ټوله کې داسې ډېر کار نه ورکوي حتی دغه حویلۍ ورباندې چې څوک مینځي سیمټ ورباندې مینځي په دې باندې هم داغونه پاتې کېږي او چاته ښکاري چې دا اوبه تروشي دي. د دې اوبو ساتل او د دې اوبو نه ساتنه کول څنګه امکان لري او بغیر د دې نه دا په کوم موارد کې دا اوبه کارولی شو؟
دا تروی اوبه او عمره اندازه تروی نه دي کوم چې دا لوی سمندرونه تروی اوبه لري او اوس د تروی اوبو د تصفیې دپاره دستګاوې او ماشینونه جوړ شوي دي. عربي هیوادونه ایران هم دا ټکنالوژي لري دغه د عربو سمندرګي چې ورته وایي د دې اوبه خوږوي او بیا ترې استفاده کوي. یعنی د تروی اوبو مشکل په ډېرو هیوادونو کې ده خو زموږ کې د تروی اوبو مشکل دا په هغه اندازه نه دي. د دې خوند لږ خراب ده او صابون په کې ښه قف نه کوي کالي نه پاکوي لوښي نه پاکوي او زموږ خلک وایي خوږې اوبه دي تروی اوبه دي. دا داسې ده چې دا د خاورې لاندې یو اندازه خوره او مالګې دي دغه د خوراک مالګې نه غیر نور مالګې هم دي املاح معدني ورته وایي. نو دا قلبي خاصیت لري دا شته دی کله چې د ځمکې لاندې اوبو سطحه د بارانو په دې کې زیاته شي دا اوبه د ښکته نه راپورته کېږي د ځمکې سر ته دغه مالګې راوړي. بله ورځ بیا دا نورې اوبه چې راشي دا بیا ورسره منحل کېږي حل کېږي دا هم مالګې نه کېږي. د دې چاره دا ده چې زحکشي وشي په دغسې منطقو کې دا زهکشي کېږي دغه اوبه چې دا مالګه لري دا ټولې وځي او دا د بارانو د سیلابو په دې وخت کې دا اوبه بېرته دا مالګه کوزوي ښکته کوي. په دې ترتیب سره زموږ خوږې اوبه نورې نه مالګینې کېږي. اما هغه منطقې چې هلته بیا مالګه ډېره ده هرات کې نمکسار یا ځینې نور ځایونه هغه چې ډېر مالګینې دي هغو ته موږ ضرورت نه لرو. موږ دا خوږې اوبه هم چې ښې وساتو تصفیه کړلی شو او دغه زهکشي سیستم ورته ولرو کولو مشکل نه پیدا کیږي. خو په دا دوه عمره کلونو کې ما به ارزو کړي چې موږ د اوبو د مدیریت لپاره هیڅ کوم اقدام نه وو کړی، نه مو دغه خوږې اوبه او صحي پاکې اوبه دا سمې مدیریت کړی وای، کوم کانالیزیشن نه وو کړی.
دلته یو پوښتنه کوم، اوس چې د شبرغان موضوع ده، کورنۍ ترش اوبو ته یو څه لاسرسی لري او پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او ټانکر په 8000 روپۍ اخلي، دوی خپله نشي کولی چې په کور کې داسې وړوکی سیستم څه ورته برابر کړي، د اوبه یو څه پاکې کړي یا د سکول وړې کړي؟ که نه، حتماً باید حکومت په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
متاسفانه یو هغه د اوبو تصفیه کول دي چې دوی د ولاړو اوبو نه یا هغه سیندونه چې اوبه یې خړې دي یا هغه دي تروې نه دي، خو اوبه دي ناپاکې دي. د دې دپاره داسې اودانونه جوړوي، لاندې غټې تیږې وي، بیا داسې لږ جغل وي، بیا د سکرو یوه طبقه جوړوي، بیا ښه میده جغل اچوي، په دې باندې چې څومره ناپاکې اوبه هم واچوي دا بیا هلته فلټر کېږي. کاملا صحیح دي، دغه د څلورو طبقو نه جغل، سکاره، بیا یو څه غټ جغل او غټې تیږې دي نه چې تیریږي، دا د په صحیح اوبو باندې اړول کېږي. اما د مالګینو اوبو تصفیه کولو ټکنالوژي موږ نه لرو، هغه نو په هغه صورت کې کېږي چې د ولایت په سطحه دولت دا ټکنالوژي فعاله کړي او بیا د ټولې منطقې یا د سکولو دپاره کم له کمه دا تصفیه کړي شي. خلک یې نه شي کولی، خلک فقط دغه خړې اوبه، د ډنډونو اوبه یا دغه سیندونه چې ناولې شوي دي دغه اوبه تصفیه کولی شي د سکولو دپاره، یا د باران ډنډونه چې دوی هوښیاري کړي وي او باران اوبه یې ذخیره کړي وي، بیا په همدغه اودانونو کې ځان ته پاکې کړي، دا هم کولی شي. اما هغه مالګینې اوبه چې هغه بیا نو محلول شکل لري، دا مخلوط نه ده، محلول ده، محلول بیا ټکنالوژي غواړي، هغه زمونږ خپله خلک نشي کولی، نه په شغلو باندې کېږي او نه په هغه باندې، متاسفانه. اما موږ د خوږو اوبو د صحي اوبو امکانات لرو، په هر ځای کې لرو، په همدې جوزجان کې هم لرو، بالکل ډېرې ښې اوبه تیارولی شو. هغه منطقې چې خاوره مالګینه ده، اوبه تروې شوي دي، ذاکې شي پکې نه ده شوې، لکه قاري صاحب چې مهرباني وکړله، د دغه په خاطر موږ د نلدواني او د کانالونو په ایستلو سره موږ دغو خلکو ته اوبه رسولی شو. ټانکر تیل مصرفوي، یوه وسیله ده، د یو ځای نه اوبه راوړي بل ځای ته، په کم اندازه اوبه راوړي، او چې ویل و زره اته زره، دا غیر اقتصادي ده، دا شیوه او طریقه نه ده. موږ داسې د اوبو رسولو سیستمونه لرو چې 2 کیلومتره لکه دا د ګازو پایپونه چې د ځمکې لاندې د اوبو دپاره دغسې رسولي دي هغو منطقو ته. تاسو وګورئ چې د ترکیې نه، د ایران نه اوبه ځي اسرائیلو ته، څومره مسافت ده؟ ډېره زیاته مسافه ده، پرې باندې خرڅوي. یا بعضې هېوادونه د خپلو تیل په مقابل کې عربي، عراق او سوریه او دا خوږې اوبه اخلي، دا د البرز د غره د ایران نه. دوی په دغه د اوبو شبکې جوړې کړي دي، په دغومره فاصله یې ورته رسېږي. او موږ خو په دغه لنډه فاصله کې دغه د جوزجان شاوخوا دې خوا ته د هریرود سیند تیریږي، د دې نه موږ دا سرچینه دې خوا ته، هغه د هندوکش د فرعي سلسلونو شمال خوا ته دغه دي، موږ دا ښه صحیح ده اوبه رسولی شو خلکو ته. دوی دې تشویش نه کوي، منتها چې نظام جوړ شي، حکومتداري وشي، او موږ یوه ښه اداره ولرو د مدیریت لپاره لارې چارې وسنجوو، دا د تشویش د اوبو کلات تشویش دا صحیح ده. د اوبو سطح چټیږي، دا ټول مشکلات بي. اما د خوږو او د ترمو اوبو مشکل غټ نه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان دو دیال صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم اورېدونکي لرو. سلام، ستړي مشي.
سلام فریده، سلام
خیاسته سات مخده احمدی صاحب، خیر اغلی د بغلان نه. تاسو ته یو بغلان کې او بوت لاسرسي څنګه ده؟
او مننه نرمت، سلامونه وایم فریده فورې وخت کو دا لکه نرمت صاحب چې ویل دا ترشو بیا تر ویو بخو ما یو دغه نظر فریده وګوره، شپه پاکستان ته یعنی صبر دوايي له بیروت باندې راځي، نورمال کو نه راځي، نه خپل موږ تاسو صبر فابریکې لرو، دا ته ولې دیږي نو دا غون مشکلاتونه دی وبو دي. څه په کرو کې زیاتره خلک وبو نه لري، بیا غره کوم کې سي دغه استفاده کوي، ک سي هي غیر سي هي تقریبا ترشي یا خو یو بو ستونزه ډېره د افغانستان کې وخت چې اوبه زیاتره ژوی کې ترشي دي، نو دغه ناروغیانې چې وګوري دا د سنگ مسانه وګوري یا د بډولو هغه وګوري، چا خبره دا زیاتره خلک ګورار کوي که 2 ناروغان یا مریضان دي، نو ته وګوره چې دا روغتونو ته ورشي ډاکترانو باندې نوبت نه وي یا کلینکو ته ورشي نوبت نه وي، دا خو دغه مشکلاتونه دي. اوبه لاتله دي تقریبا دا اوبه موږ ته صحیح نه دي، چې کم فیصد خلک صحیح یعنې پاکې اوبه لري، یعنې ثابت اوبه لري، زیاتره خلک خدا چې د ککرو بونه استفاده کوي، یا تروي یا ترشي، یا مثلا نور آباد لري تقریبا وګوره چې خړې اوبه یا تقریبا غیر سي، نو دا وګوره دا ناروغي خو تاسو په کرو کې دا ناروغي زیاتره همدغه اوبه نه پیدا کیږي، ولې واړه ماشومان چې تږي سي خامخا غاره کوم کوم برابر کیږي. دا مشکله دی، دا
بغلان کې اوبه پاک اوبه ته لاسرسی څنګه ده؟ هلته تاسو کوم اوبه استفاده کوي؟ څاو باسي نلونه شته دي؟ څنګه دلته تاسو اوبه څنګه ترلاسه کوئ؟
پر دې خپختنه دغه موږ په لاسال ورو وخت خو به شي هیته هوت لک ترشي دې موږ غوښنه استفاده نکو. تقریبا موږ نن نلکې دي، نلکې نه استفاده کوو. ما هم کوشش کوم چې موږ یو فلټر او تواخلو، نو دا خپل یو څه ډیر ثابت وګړي دی پاکي رنګ دي خو موږ ته لک ترشي دي دې نه استفاده نکو. موږ کوشش غوښه غلي کې موږ نلکې کوو، کال په کال یا ګلان کوو، دا زیاتره وچی دي، نو دا مشکلاتونه دغه وبودي. دا باید نه هدو نشي دي او شاره یا باید مشي شي، دا باید د روغتیا غته شي پګر کینو، دا چې بخښه دی وګم پګر کې دي چې مشي دا زیاتره خلک وګوره افغانستان کې، خو افغانستان وګوره چې څنګه متاج نه لرو، خو بیا هم دا مشي شي دا نور کوم کونه کینو، دا تر باندې دی وګ پګل شي خلک سره کوم کونه کړی یا فلټر نه ور کړی یا ساګانو کې یو سنجال څه وای دا بهتر ویل دا ناروغي به کم شي وګوره. سمره مرجان امام مخ کې ویل سمره ته خل
بغلان پڑا باندھے چالتا خلک څنګه پاک اوبو ته لاسرسی لري؟ موږ سره خپل نظر شریک کور ودان. دودیال صاحب بیرته تاسو ته راځم. موږ ټول په دې پوهیږو چې بیلا بیلې ناروغیانې د ناپاکو اوبو نه رامنځته کېږي، یا چې څوک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري په هغې سیمو کې دغه ډول ناروغیانې ډېرې زیاتې وي. خو په ټوله کې په دغې برخه کې د حکومت مسؤلیت ټول دې ته اشاره کوي چې حکومت مسؤول ده، یا نړیواله ټولنه په دې برخه کې مسؤوله ده چې دوی باید دغه کسانو ته چې دوی د دغې نړیواله ټولنې یوه برخه د خدمات برابر کړي، یا په بندونو باندې په سینونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو پاکې اوبه دوی ته وساتي. دغه برخه کې حکومت تر اوسه پورې څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ نړیوالې ټولنې څومره ادا کړی دی؟ او خلکو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی چې دغه هم محیط کې پاکې اوبه وساتلی شي او هم خپله پاکو اوبو نه استفاده وکړي؟
بالکل ډیر ضروری پوښتنه وکړه. حکومتونه د دې لپاره بیلابیل ادارې لري. زه به د نږدې ګاونډي پاکستان تاسو ته وایم. پاکستان یو مستقله اداره لري په نوم د واپ دا WAPDA، یا د منابعو او د اوبو د مدیریت کولو او انکشاف او پرمختیا اداره. دا په پاکستان په څلورو مهمو ایالتونو کې، بیا په هر ولسوالۍ او په هر ښار کې دا اداره شعبات لري، ډېر مجهز دفترونه لري. د دې مامورین ټول دولتي موټر ورته په اختیار کې دي او دولتي کورونه لري. دولتي کورونه ورته ورکړل شوي، اوچت معاش لري، موټر، ترانسپورت، تحقیق وسایل، دا ورته مهیا دي. په ایران کې دغسې مدیریت آب و شیلات ها او دا بیا ایران کې بیا جدا خبره ده، یوازې د څښلو د زراعت لپاره نه، هغوی دغه دی کبانو د نیولې په دې مقصد باندې اوبه ډېرې استفاده کوي او ډېرې تر هغه لاندې نیولې دي. په هند کې اضافه د 15% د بودیجه د هغوی د اوبو دپاره، د څښاک د صحي اوبو دپاره تخصیص کړې ده، باوجود چې دی چې هند ښه پوره سیندونه هم لري او د اوبو ډېر مشکلات هم لري، خو بعضې منطقې یو څه د اوبو کمبود سره وي. دغسې موږ دا سمت شمال همسایګان چې موږ ګورو، تاجکستان، ازبکستان، په اندکترین زموږ حرکت سره چې موږ په خپله خاوره کې د اوبو مدیریت شروع کړي او دا کانال وړوکي کانال غواړو وباسو، د دوی حکومتونو څومره ټکان وخوړو، څومره متوجه دي. نو دا هسې د دنیا په سطحه داسې ملکونه دي، د دنیا په سطحه 12% ټول دا د ټولو سیندونو نه 12% په مصنوعي توګه په تخنیکي کار سره ایستل شوي دي. خلکو داسې سیندونه ایستلي دي په ماشینو، ټرکټرو، په دې باندې چې حتی بیړۍ پکې چلول کېږي. نو د اوبو لپاره په دې اندازه باندې کار کوي. نور ملکونو کې ورته ادارات لري، وسایل او ټکنالوژي لري. موږ په افغانستان کې متاسفانه یو وزارت د رود په نوم د آب و برق، دا د اوبو مدیریت یو وخت وزارت زراعت سره و، بیا دا بیرته تقسیم کړو سره هم انکشاف دیهات او زراعت او هم وزارت آب و برق. بیا وزارت آب و برق په دوه جوړه شوله، د برق اداره جدا شوله، د اوبو ملي اداره جدا شوله.
دغه ادارو کله به کارونه موازی روان وو، کله به یو د بل په تمه به دا کارونه ګډوډ پاتې وو. داسې وضعیت رانغی، ثبات پیدا نه شو چې دغه ادارو ښه استحکام موندلی وای او با تجربه کسان موږ په دې کې پیدا کړی وای. داسې ثبات موجود وای چې موږ اوبه مهار کړی وای، اوبه مدیریت کړی وای. یوه خبر را پیدا شوله چې اوبه زموږ آبرو، آب آبرو ما، تر څو فرصت برابرېده چې دې ته ځان برابر کړو، بېرته هر څه ګډوډ شول. موږ په ډېرو برخو کې د تحصیلي رشتې لرو، متاسفانه د هایدرولوژي او هایدرومتري په برخه کې موږ نه لرو. یوازې په پل تخنیک کې یوه وړه څانګه لرو، نو چې لازم کدرونه نه وي، لازم پروژه نه وي، لازم بودیجه نه وي او فعال ادارات ورته نه وي، نو دا چاره خو نه کېږي. موږ په دې برخه ته کمه توجه کړې ده.
ډېره زیاته مننه به ستاسو سره ګرځم. اوریدونکو ته ورځو. سلام، ستړي مشي.
علي د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه.
علي د هلمند مننه کور ودان چې د هلمند نه دې اړیکې نیولې ده. که څه موږ ټول په دې خبرې چې په هلمند کې د اوبو یو څه ستونزه شته، تاسو سره ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایي، پاکې اوبه له کومه کوي؟
دغه زموږ ولسوالي چې ده پخوا کاریزونه وه، 360 کاریز وه د نوزاد ولسوالي. نو په دغه کې اوس یو کاریز لا هم اوبه نه لري. بس دغه برمی او څه ویدي، یو سل و یو نیم سل متره برمی او یا چم سیندارې دي، دغه یې تک تک شولي، خو هغه هم اوس وچې شولي. نو د اوبو څه نه معلومه یو. بس دغه تاکله ولسوالي د واشیر د نوزاد بیا بېخي ډېر وچ دی. نو دا خلک ځي بارېږي، دغسې هلمند ته ځي، کندهار ته ځي، د هرات خواته ځي. نو ستونزه کې ډېر راګیر دی بیچارهګه.
او زراعت هم همدغې برمونه استفاده کوله که نه کوم بله طریقه وه؟
یا هغه خو کاریزونه وه، کاریزونه ده چې تانه ورته ویله، هغه پخوا کاریزونه بیا هغه وچ سوله پر مخه. نو هغه به یعنې اوبه وي، دغه وچ بیا برمی دي، برمی یې وهلي دي، برمی هم اوس وچې سولې. نو که اوس بله چاره یا اخري چانس پاته دی، که چېرې بندونه جوړ کړي. د نوزاد ولسوالۍ کې یو بند دی، تنګي په نامه ده، یو دره ده. نو دغه که خلک وایي چې دغه وتړل شي، هغه غوښتنې هم ځینې کوي، نو به ډېر ښه وي عمارته کتنه.
تاسو غوښتنه کړې ده چې دا بند درته جوړ شي که نه؟
بلې، و خو خلک ورځي، ولایت ته ورځي، ورته وایي، دوی ژمنه ورسره کوي، وایي سمه ده سمه ده، نن سبا
مدن کور ودان چې د نوزاد نه د اړیکې نیولې وو، د هغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه د موږ سره خپل نظر شریک کړ. کور ودان پل اوریدونکی مخلو بیا دو دیال صاحب ته ورځو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم دې راته واخله، د کوم ولایت نه د اړیکې نیولې؟ عبدالحنان د کندهار. ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي کندهار کې د خلکو وضعیت څنګه ده؟ پاک اوبو ته څنګه لاسرسی پیدا کوي؟ او پاکې اوبه لري په سیمه کې که نه؟
پرې دې خور، زه به تاسو ته یو خبره وکړم که نه؟ زما وزر دې خور.
وو وو، مهرباني اورو.
یوه ستونزه خو مو خور، دغه ستاسو نه شراب پسې، ستاسو نه شراب پر منځنۍ څپو، دغه یوه هفته اوس چې کار نه کوي خور. او برسته ما ته وویل دا ستونزه حل کېږي، خو دا ستونزه نه شوه حل.
ستاسو ستونزه ما شریکې کړې وه، ستاسو غږ ما هغه پروګرام نه وویسته، د پښتو برخې او دري برخې ډیټران ته مو واسته وو چې په افغانستان په سویل کې دا ستونزه ده چې زموږ څپی هلته سم کار نه کوي. دوی غږ نه اوري، دوی ویل چې کار باندې روان ده او لګیا ده چې دغه ستونزه حل کړي. نو دا چې ولې نه ده حل شوی، وړاندې موریدونکو شکایت درلود په شبرغان او بغلان کې هم، زموږ نشرات ویل چې نه اوریدل کېږي. نو زه به بیا یو ځل ستاسو دغه ستونزه شریکه کړم.
د بلې راډیو نشرات په ګډې خور،
هغه مو هم موږ شریکه کړې وه. زه به بیا نن د دې ستونزې یو ځل بیا یادونه وکړم.
مننه. نو خور، زه د اوبو بیا د پاک چاپیال دغه ته خور که درته وایم خور، دلته موږ دغه دولتي نه لونه لرو که نه؟ دغه دولتي نه لونه دلته په جر له سورس کې راي لکه یاندې، که درته وایم ته خپل فکر وکړه، په جر له سورس کې چې یو څوک چاته دوه ساعت اوبوري لکه، او هغه اوبه ته په جر له سورس کې په کور کې ساتي، دغه اوبو به څه حال، یعنې دغه اوبو رنګ او خوند ګرد سره اوړي. نو دلته موږ یقیني د اوبو سره ستونزه لرو.
څاګانې خو څوک نه وباسي؟ ژورۍ
څاګانې خو څوک وباسي؟ هغه وچ سي که نه؟ که درته وایم دلته پرون زموږ په کلي کې چا څا ایستلی و، تقریبا پر نوي متره لامو هغه پسې وچ سوی و. نو دلته اوس که هر څومره تبر ما وایې، ایله چې یوه میاشت دوه میاشتې به اوبه داسې هغه نوره وچې.
او دغه نلونو کې مچ اوبه راځي؟ دا د کوم ځای نه درځي؟
دا دلته د کندهار په ولایت کې یو ساحه ده، فکر کوم دغه د شکر شمېوه کې یو برمره ده، هغې برمې څخه راځي. او هغه اوبه چې جمع اکثر وخت روي په دا خطر باندې بیا ته موږ وی شو نو بیا هغه وخت مو وی شو بیا هغه وخت استفاده نکو.
د کندهار اوسیدونکو دغه ستونزه له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده چې د غور ور باندې وکړي یو څه حل لار ورته پیدا شي.
که دوی ته مخور هم دی بلې رسنی د اړیم د ستونزې شریکه کله خو دی هغه خبره کوي چې پر مثال دی مشتوای چې موږ پر نور برمو باندې کار روان کړی دی چې دغه ستونزه حل شي. دغه پختر کې موږ ورته ویل وداري تقریبا اوس نه بيشي ډېر وخت دی لڅلوري په زمیا شي اوس چې دغه ستونزه لا پر ځای پاتې ده نه ده حل شوی. نو موږ نه پوهېږو چې موږ مونږ کاړین چې نه اوري اوس دلته موږ ته بیا دغه هم نه معلومېږي چې مشکل په څه کې دی. ولې د کندهار د ولایت غم نه خوړې کې زیانې خور زه تاته بله ورځ تقریبا د شپې دولس بجې وې زه راووتم څه کار مې و په بازار کې د یو چا سره د مریضۍ په خاطر باندې مریض وم. کله چې راووتلم یو کس دی چا دروازې ته ولاړ دی وایي د چشونګو اوبه راکوي موږ د چشونګو اوبه نه لرو. یعنې تاسو خپل فکر وکړي شپه د استراحت لپاره ده شپه خو د دې لپاره ده چې یو څوک د چا دروازه وټوکي چې تما ته چشونګو اوبه راکړي. یعنې د اوبو دغه نه بد حال دی په کندهار کې.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ چې د کندهار نه د اړیکه نیولې وه او د کندهار ستونزې دې راسره شریکې کړې. دوتیال صاحب په افغانستان کې د اوبو دا ستونزه تازه نه ده. هغه وخت لا چې زما یادېږي موږ ماشومان وو دغه کابل کې مختلفو سیمو کې چې موږ ژوند کړی موږ به په بوشکو کې اوبه راوړلې. زما په یاد دي چې هغه به بیا موږ څو ورځې ساتلې. بیا په دې وروستیو کلونو کې نلونه را تېر شول. هېڅ حکومتونه دغې موضوع ته ولې پام نه کوي چې هغه تېر حکومت وکه دا اوسنی حکومت ده؟ دوی یوازې په هماغه سیاسي مسایلو وخته دي او دغه موضوعات ور نه هېر دي. څنګه کېدای شي چې د حکومتونو توجه حداقل دغې موضوعاتو ته چې هغه وچکالي ده یا په ټوله کې د اوبو کمښت را واوړي؟
ما اړم باید عرض وکړم دا د ګاونډیو هیوادونو د اداراتو مثال او د بودیجې او د پروژو نمونه مې واخیستل لنډ لنډ. موږ په افغانستان کې متاسفانه البته ډېر مخکې د جنګونو نه مخکې د اوبو مدیریت کولو کانالونو بندونو د دې توجه وه. د زرشاه په وخت کې موږ بندونه درلودل. د نغنو بند په غزني کې د سردې بند و د درونټې بند و دغسې جبل سراج کې و دغسې کجکي و د میدان وردګ و کندهار کې وو. دا بندونه یو یو جوړ شول او ډېر تاثیر کړی وو. اما وروسته دغه نه د جنګو له امله دولتونو توجه ونه کړله. واده وکړه بودیجه او ادارات هم درلودل ډېر په غلطه روان وو. مثلا انکشاف دهات دغه برمی ایستل چې دا اوس هر سړی برمی وباسي دا اول د انکشاف دهات دا کار شروع کړ. موږ ډېر ورته وویل چې دا غلط کار دا موږ وایي چې د اوبو ساتنه نور هم ټیټه ځي. نو د دې پروژه نور څه دواس نه و پوره. د دې په ځای چې فرش زیات کی ځنګلونه ته پراختیا ورکی دي دې په ځای چې بندونه کانالونه وکړي. دوی به لګیا و کلي ته به سړکونه ایستله. کلي ته به چې سړک لاړو نو عمومي سړک به د ځان سره دوکان او کور او دا به کور شنه سا به ټوله له منځه لاړه. پلونه جوړول پټیو په دې باندې. حال دا چې دوی سړکونه باید دغه بیریاګانو ته ایستلي وای. کلي او کورونه د ځمکې غیر زراعتي استعمال ټول باید دغه دښتو کې وای. خو دوی دغه زراعتي استعمال ټول وخت د کار ویست. بل کار غلط دا و چې دغه برمی او د څاګانې ویستلي او دوی ګزارش ورکاو دهکده سبز میشود. دهکده سبز میشود را د افغانستان ته پروګرام و یو ساعت وخت درلوده او همدا به ویل چې پلانیږي کې دومره کوریان ویستل ټول پلانیږي کې دومره څاګانې او دا ټول د افغانستان لپاره زهر و. نو دولتونو نه یوازې چا چې کار ونه کړ بلکې ډېر لوی خیانت وکړ ډېر لوی غلطي وکړله. اوس دغه زموږ خلک هم په دې هلمند دوکاندارو په دې کې تاسو وګورئ څومره کوی او بیا دا وګوره چې خلک پکې لویږي تراکتور پکې لویږي حیوانات پکې لویږي سر پکې لویږي ژوند ته هم خطر ده او اوبه هم دراوځي. ځکه دغه اکویفر ورته وایي د ځمکو اوبو لاندې طبقات دغه دي د ځمکې لاندې اکویفرونه وار په وار تش شول. بیا دا یوازې د اوبو مشکل نه ده. دا بیا د ځمکې هغه تکتونیکي حرکات رامنځته کېږي زلزلې د ځمکې نشست ته پېښېږي. همدغه اوس هم په کابل کې په ډېرو ځایونو کې چې تاسو وګورئ د برق پایې او دیوالونه کاږه شوي دي. دا علت دا ده چې کته د ځمکې اوبه ټولې راوویستل شولې خلاګانې ایجاد شولې د اوبو سطحه ټیټه شوله. دا د ځمکې په سر ژوند باندې هم تاثیر کوي. یوازې د څښاک د اوبو کمی نه ده. یوازې د اوبو قیمته کېدل نه دي بلکې دا نور تاثیرات هم لري. اما دا متاسفانه موږ ډېر ویلې دغه ده اوس هم دا پروګرام زموږ روان ده په همدې باندې تر څو د دې لپاره علمي لارې چارې ونه سنجوو
تر څو فعال ادارات موږ جوړ نکو تر څو معاصر پروژې موږ تطبیق نکو دا مشکل به دغه سره دوام ولري. اما د حل لارې سره دوم پر ډیر ښه امکانات چې د اوبو پاک افغانستان لري، خصوصا د څښلو اوبو پاک، خیر زراعت ته به هم برابر کړو، صنعت لپاره به هم اوبه کړو، برابر کړو د کبانو روزنې د ټولو د استفادو لپاره به موږ اوبه برابر کړی شو. خو د څښلو دپاره د اوبو برابرول قطعا مشکل نه ده، ډیر آسانه کار ده. کافی اندازه اوبه لرو، موږ ډیرې ښې اوبه لرو، ډیرې باکیفیته اوبه لرو، خو چې زموږ ادارات زموږ حکومت واوسي او موږ مسلکي تخصص واکي ادارات ولرو، زه په ډاډ سره ویلی شم خلکو ته، اطمینان ورکولی شم چې په دغه هلمند و قندار و نیمروز و فراه کې چې ډېره وچکالي ده، دغلته هم کافي اندازه د څښلو اوبه هم رسولی شو، حتی موږ زراعت ته هم اوبه رسولی شو.
تودیال صاحب وبخښئ، که چېرې بیا حکومتونه توجه ونه کړي، اوس لکه په سویل کې ډېرې خلک ګډ شوي دي چې خپلې مینې پرېږدي، خپل ځایونه پرېږدي، ورته رسېدګي نه کېږي، غږ یې نه اورېدل کېږي، فکر نه کوئ چې یو بل بحران چې د اوبو د کمښت نه که چېرې مدیریت یې ونه شي او ورته پام ونه شي روان دی، او په افغانستان کې احتمالا دې ته بله لار هواروي چې بل بحران به سیاسي نه بلکې پر اوبو یا دغه مسایلو باندې چې موږ اصلا ورته پام نه کوو، ډیر داسې په پام کې نیسو چې دا اصلا د اهمیت وړ نه دي، په دې مسایلو به زموږ جګړه وي او زموږ جنجال وي.
ستاسو مطلب د اوبو نه سمه استفاده کول د خلکو
په یو ورته د حکومتونو لخوا پام نه کول، یا دغه سیمو ته چې تاسو ویل چې اوبه رسېدل ورته امکان لري، خو دا د اوس هغه سیمو نه خلک ځي وځي، کورونه پرېږدي، که چیرې دغه د رسیدګي ونه شي، دغه بحران مدیریت نه شي، ساسه پان باندې آی را روان بحران چې په افغانستان کې بیا به ورسره خلک لاسو ګریوان وي، د اوبو بحران به نه وي.
ولن ما خو دا تشویش لرو، خلکو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده، او دا خطر دا 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 زنګ د خطر ور شوی ده، دې پسې عواقب نور هم ډېر خطرناک دي. د څښاک اوبه چې خلک مجبوریږي، او بیا دا د دوی په اقتصاد باندې دومره فشار راوړي، بیا دا نور سیمو ته ځي، بیا صحت ورسره خرابېږي، او بیا د کاروبار نه پاتې کېږي، بیا هغه سیمې کې چې فعلا اوبه لري بله ورځ دغه هم بیا بې اوبو کېږي. دا بحران دومره پراخېږي کله چې مدیریت ونکړو، کله چې چاره ونکړو، چاره ورته ونه سنجوو، مخه ونه نیسو او تدابیر ورته ونه لرو، دا بحران نور هم خلاصي پراخه کیږي. هغه ځینې چې اوبه لري هغه هم بې اوبو کیږي. موږ داسې ځایونه هم درلودل چې ښې پوره چینې او کاریزونه درلودل، اوس هغه هم وچ شوي دي. هغه ځایونه کې چې بیا د بمبې امکانات نور د هغه لپاره هم بله ورځ اوبه ونه لرو، دا بحران وخت زیاتېدو ده، هم په ټوله نړۍ کې او هم خصوصا په افغانستان کې.
مدنه ډېر زیات کورمودان ژوندی اوسي پوهاند استاد بشیر دودیال و چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت او همدارنګه چې څنګه امکان لري په افغانستان کې د اوبو بحران مدیریت کو، موږ سره خپل نظرونه شریک کړل، او همدارنګه له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې زنګونه مو وهل او د خپلې سیمې حال مو راته وویل. تر بل پروګرام ښه چاره.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی چستېږي می شپټی بخونو کی رازی چستېږي می شپټی بخونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی صدرات کور کے وائی ٹھولا اور زور کے صدرات کور کے مخامونو کے رازی میں خوب خود کرتا مخامونو کے رازی چستگی میں شپٹی بخونو کے رازی یو چاپا بے مین یم بخیالونو کے رازی خیالونو کے رازی تصویر میں ماتھے روزہ ظلم املا سالے میں وہ تصویر میں ماتھے روزہ تیرا میں پوکھ سڑی پر شانک